درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو له مخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د بيڅه شویو او راستنه شویو کسانو لپاره تاکلاري روخانه شوې دي. حماس واستوالي ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلي برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلي برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمز د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبي د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي ټورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبي به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبي متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وڅنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول، او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیلېږي. د دې سیالیو پایلوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پایلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې، اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاسي چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پاند خلو بدل ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اخیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اخیستی دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روف دی، حسنین دی، او فهیم اشرف اخیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الاونډر اخیستی دی، چې دا لاونډر دی، بالینګ لاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سي په کې مداخلت به کوي.
وبخښئ، آی سی سي خبره تاسو وکړه، مثلا د قذافي سټیډیوم دوه پلا له وادې وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید ان په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې اوس پر بیا هم آی سی سی په کې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي، هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپل دی وس دی نه استیشن هیڅ شی نه شي کولای. نو دی نه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم ډیر سپورتس دی د پاکستان چې دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډېر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونو بدی د سپورټ کې. او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سټرینت ته ګوري، که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن بدی سپینرانو کلاټ، چې دوی فاسټ بولرس لري نو تبن بدی فاسټ بولر.
نو دلته بل پوښتنه هم ده، او بخښي مومن صاحب له اسدالله خان، که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان دغه درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګورئ، لکه ما چې مخکې وویلي، که په افغانستان کې راشد خان ده یا مجیب ده یا بل ده، نو طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ. هغه د نړۍ بهترین بالر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان بیا بلدوای شي. همدغسې د پاکستانی فاسټ بولرز دي، هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هوم کنډیشن دي ورته، نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پچ جوړ کړي. او پاتې د افغانستان فاسټ بالران کې افغانستان فاسټ بالران چې بوري فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې هم لوبېده ده، پی ایس ایل کې عظمت عمرزای ده، دغسې نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافي تجربه لري. او سره دمن سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده، زه فکر کوم چې دمن بولینګ اٹیک
یو خدای او بخښ تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبره وکړه چې پچوره بعد کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي، خو دا خو تاسو تبکې شي ډیر معلومات وي چې پچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربا هوا دي داغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې ما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې، دا غوړه ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلي. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړو، نو د مجیب په ځای چې دیزل دوی غزنفر اغیسته، نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وایي تاسو؟
اول به پچ خبر وکړم، د ما په باندې کوم آی سی سی د خوخي یا د آی سی سی اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نشي کولای د نو وروسته چې کله دوی ته سپارل دي پچونه آی سی سی ته، نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي. هو دومره کېدای شي چې په دوی پچونه پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده، نو دوی به خو سره بلدي وي زیات. او بلې خوا ته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافی لري. موږ غزنفر ته وګورو، هغه صحیح ده ټی ٹوینٹی کرکټ بې کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر او لیګو کې هم وي، خو د ون ډے دومره اکسپیرینس نه لري، خو بیا هم ډېر ښه بولر ده. موږ ډېر ښه مطرح لرو چې د مجیب خالیګه منتظر
که ګروپ ته راشو، د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کومو لوبډالو سره یو ځای شوی دی که نه، مثلا له هند سره یې لوبه سخته ده پرته له څه شکه، له بنګلادیش سره د دې لپاره چې بنګلادیش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو بیا هم بنګلادیش نسبتا کمزورې ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پچونه داسې دي لکه هوم پچز، ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رالوی شوي دي، ډېرو لوبه زده کړې.
یو نبی پکې پاتې دی، نور خو نور ټول
نبی دی، راشد دی، دغه نسنه بل دره چې په پاکستان سوپر لیگ کې دلته لوبیږي، لوبېدلی پکې دی کې ځینې لوبغاړي، نو بل زمکم یو شانت ده، ماحول ابو هوا م یو شانت کده، نو او بیا کبل خطا سو ګوري افغان لوبډل ډیر زیات قوی ده. د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ. پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کمی لوبي کړو، د دوی ډیر زیات تم و ریکارډونه جوړ کړ، هغه زخمی دی، دغه سي دیوس پدی مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک و باسو، فخر زمان د دوی سره شته، خو بل اوپنر دیوس پدی سوچ کړي چې پاکستان لاوس پر دې اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبر زده دی پر کومه چې پاکستان لوبډل ډیر زیات د مسلو سره مخ تا، فخر زمان شپږ میشت فخر زمان ډیر وخت پس رالی، باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم ټارچر کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې، نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلی دی، دغه سي سایو مېوب زخمی دی، د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په روسي کې په فارم کې نه دی، د دین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلي چې دا ایوریج دومره خراب دی، هغه غیسته دی، خوشدل شاه کافی و خوش و لوب نه ده کړی او لوب هم ډیر مزه نه کنه ده. دغه سي بیا تاسو سو چکیلو ګوري ناغم ډیر وخت پس په
ورلد میچ کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سي بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي، نو پاکستان لوبډله چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دي خوشاله. وسیم اکرم په تنقید وکړو، احمد شهزاد په
تنقید، دوی نور لوبغاړي نه لري.
لوبغاړي شته دي پاکستان سره،
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي؟ لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسته د فهیم اشرف په ځای ښه بالر دی، ښه بیټسمین دی، داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپن چې تاسو وګورئ ابراهيم ځدران کڅم شپږ مشته پاس راغله ډېر تکړه دی، ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې زازی پورې عمرزی پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیٹنګ دغه دی او بل خو سپین هم ښه مضبوط دی. نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي.
او دا خبره
ده، خبره
خو کدی اخر
ګروپ کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ، نو افغانستان سره ساوث افریقا ده، استرالیا ده، انګلند
او ډیر
سخت دی موږ سره.
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې؟
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ ده، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو یو شی چې ډیر اندېښمن یم، زه دا هیڅ کله نه وایم چې افغانستان لوبغاړي ښه نه دي. افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کوي وګوري، میډل آرډر کوي وګوري، ورلډ کپ ته تیر ورلډ کپ ته کړي موږ 500 ورځې ته وګوري، ډېر زبردست ځلېدلي دي او ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ده. خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر و، اوس کرنټ چې پریپریشن شي روان ده، ځکه چې څومره غټ ایونټ وي څومره غټ ایونټ تاسو مخکې وي نو تاسې پریپریشن هم هغه سی باید وي، دغه په مطابق وي، هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي. نو زه به دومره ووایم چې تیر ډیر وخت راهیسې د منګه لوبغاړي پټی ټوینټي کې وو، پټی ټوینټي کې ګوري یو بالر دا هغه 100 اوره کوي، نو په ونډه کې دغه سی هغه 100 اوره کوي، نو 100 اوره مایند سیټ او 100 اوره مایند سیټ چې هغه بیا ډېر فرق کوي. همدغه سی په بیټنګ کې یو ټیټا ټاپ آرډر بیټسمینان دي، نو د هغوی په فکر دا وي چې دوی کم از کم 100 نه زیات بالر ولوبوي، نو په ټی ټوینټي کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا 100 بالر ولوبوم، د 100 بالر مایند سیټ. نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ شي، چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي، نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده، هغه پریکټیس ورته پکار ده، څو رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس روان دي.
اوس لکه اسد الله خان، لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده، ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي. سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمی و، دغه چې بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو، نوید ځدران شو، دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي، نو څه ګوري؟ آیا دوی به خپل رول خولو بی ګرانه بی افغانستان باندې به اثر پریوزي کنه؟
ګوري ابراهیم ځدران دي که هیڅ شک نشته چې ابراهیم دی یو ډیر زبردست بیټسمن ده، نو مچ کلی چې هر څومره چې خلو غاړې وي نو تا ته تمرین پکار ده، تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باره څه اډوایس درکوي، کوم رول درکوي، کومې نیمګړتیاوې دي. نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده، هغه هم په لیګو کې بوخت ده. نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې، نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا، لکه ریزرو پلیران دي، لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي. نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي، په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي، ایونټ په سر کې هم کېدای شي، نو د مونږ هغه بیک اپ لوبغاړي، هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه، نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده چې یو څه مجیب ځای نیسي. نو دغه چې بیک اپ مونږ نه لرو، دغه چې پریپریشن مونږ نه لرو،
تاسو نه ګورئ چې نوید ډیر تکړه دی، نوید په ریزرو کې دی، په دغه سه ننګیال خروټه هغه هم خصپ نر دی، دا خو ریزرو کې نسبه په لاره خلوب غاړي دی کنه؟
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي، خو دې غوي ته دې غوي رول ورکول. مثال تاسو دې ننګیال خروټي خبره وکړه، نو دته موږ کوم رول ورکو؟ د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د منګ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کتا چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته ګوربز انجر کیږي بیا د منګ سره
اکرام خو ښه کیپر هم دی ښه بیټر هم دی کنه
بالکل بیٹر دا خو کتا چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیٹسمین ده کچیر دی انجر کیږي نو موږ به یو اوپنر هم لوبو یو به مډل آرڈر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه شي موږ ته
تقریبا په ټولو ټیمونو کې شته چې کله ورته ګوري اوس ګور دا اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوې ده
کپتان
هغه دی کنه زخمي شوی دی
بومرا چې کومه دی د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالي دا څو ورځې نه کوي لګیا دي چې کوم لوبغاړي دي ځکه چې د دوی ټول د بومرا نه یېدل بومرا چې کومه دی د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه نه پاکستان نه ګټلې دي هند پای کې غټ رول لدلې اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کوهلی هم ګټوړ دی حساب نه دی معلوم
تازه راپورونه وایي چې کومه د انګلند د فروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بوم رانه شته دی ځکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل دخل خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخوانه لوبغاړي دي ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټیکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړي زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی د څه چلو کو دوی د څه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډېر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو
دا ډېر لوبغاړي لري ډېر زیات لوبغاړي لري کدا نه وي بل براولی دوی خو د شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدې
کې نشته پندل
خو راوسته شي
دغه د اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ
اخیستی دی دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کوم دی څلور د دوی چې کوم سپینرز دی دغه دی اکثر پټیل دی کلدیپ
یادیو
رویندر جدیجا دی دوی سره واشنگتن سوندر سلور دوی سره دس سپینران دی چې هغه بیٹنگ هم کولی شي
نه نه د هند ټیم خو په دې کې شک ډېر پیاوړی ټیم دی د اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره یې کوي څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډېره مهمه وي
د ما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اټیک ده او دغه سي ډېر ښه بیټنګ لاین اپ هم ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي دي په ساوث افریقا کې تقریبا یو لس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول کوي او همدغسې د افغانستان که موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګوربز باندې دي یا په راشد باندې دي نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد کنی بیا مشکل پیخیږي که چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمی هم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړی دی هغه ډېر لرې وړای شي
دا خو وبخشي تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دي راشد دا کا د غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه محمد نبی یو څه سپورټینګ بولر دا نو د کراچۍ ټیمونه نوې بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو شي دغه پسې په 2 منټ کې لیک هغه سپین بالینګ ته جوړیږي لیک بال په خپل لیول باندې نه راځي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه لږ 200 یا 200 رنزه ټارګټ ورکړي. که چېرته افغانستان 200 200 یا 200 ټارګټ ورکړو.
مننه محمد صاحب، ځینې د دې چمپیونز ټرافی له خاطر هغه هند ډېرې دا خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی، بیا پاکستانیانو ډېر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن په وروستي کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرېده، هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې دا ډېر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوې ده. پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره، او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی، نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي؟ د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډېر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي. بله چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتره چې کوم دوی هغه سیکورټي انتظامات هغه هم ډېر زیات پیاوړي کړي، هغوی خپله دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه ته راشو، تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ؟ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي، په یو ګراوند باندې به کوي، د یو ماحول سره بدد شي، د یو ګراوند سره، د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي، هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي، نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي، میدان به چې بدلیږي، هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دویمه دا ده چې د جهاز سفر خپله باندې یو ستړیا ده. د دین علاوه د دوی به وخت هم ضایع کیږي، پریکټس چې کوم وخت دی هغه به ټیمونو ته نه ملاویږي. نو هند ته دې سیز ډېره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو.
او خلک هم ډېر دي لیدونکي اوس د پاکستان او د هند لوبې ټول ټکټونه خرڅ شوي دي،
ټول ټکټونه خرڅ شوي دي.
مالته د هند خلک ډېر
دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی، په دوبۍ کې هندیان ډېر هم دي. نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن کومو هیوادونو کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اسدالله خان، ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي و چې پاکستان باید ویزې ورکړي؟ ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزې نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عامو خلکو ته نه ده حل شوې، چې خلک چې کوم ډېر زیات شوقین دي، ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ چې خلک یې ډېر زیات خوښوي او ډېر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار و باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان تم ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بله، که تاسو وګورئ شیبر صاحب، مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات وو، چېغې سوري او دغه بو. اوس ښه خبره خو نه ده، خو که تاسو وګورئ نو په دې وروستیو کې چې د حکومتونو کمې پالیسۍ دي، د هغې ډېر اثر غورځولی په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې، اوس که تاسو وګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي، ګرم میچونه وي. نو خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره، نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسو دغه چې په کار ده چې دواړو غاړو پښتانه باید دی یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر یو مثال ورکوم، د انویکټس یو فلم وو، دغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستی او تور پوستی هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل. نو دغسې د کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي. تاسو وګورئ د افغانستان لوبغاړي وي، خو ټول پښتانه دي. نو د پاکستان په لوبډله کې 8 پښتانه دي. نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي، د یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې یو ځای کې محمد حارث پښتون دی، هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوسو کو چې دا څنګه بالنګ کوي ما چې پچ څنګه دی ما چې دسی دی نو ما غلط معلومات ورکړم نه غو شو کنه نو خبره مقصد مې دا چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خودي پښتانه نو ګټه رسول شي سپورتس مولسونه راوځي کوي نو کولی شي
د انګلستان د کپتان باتلر خبره دا وایي او ولې سیاست سپورت ته راولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دک شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې
واخلي بل سرحد نه لري سپورت لکه یو پاکستان کیا روز پاکستان پر ملی ٹیلی ویژن مانے یو پروگرام دے ہنس نامہ نہ ہے پاگی کے اسپورٹس مانے باسو نو پاگی کے ساجد خان یو پختون دے اگے رغوخت اسپنر دے نو ډیر خلک تر غلیو دا پروگرام تھا دا کسو تو وی غنکر وتا تا پتہ شتا وی خلک زکه ډیر غلی دوین کر راشد خان راغلی دے شوتا لکه مطلب د راشد خان مینواله مل تک شتا داسې په افغانستان کې بیا د بابر او دغه مینوال شته د شاهین
څوک چې سپورت
نه لري مطلب
هر لوبغاړی چې ښه لوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسدالله خان که ستاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندېښنه هم لکه هند سې وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ماپ په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی په تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندې کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی پلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وخی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپله دا ثابتوي
او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه سره وخته محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی پکې ډېر ښه وځلی شي او له همدې سره به دا بحث راونخړو
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړي دي نور معلومات به له دې نه واورو ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اوریدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ناجیه نجات یم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
ناجیه جانې دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سرته رسولې دي بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې ماستري وویل البته ماستري مې د وظیفې په جریان کې وویل یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما ماستري کوله
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغاني ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پاتې شو لوړې زده کړې ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله، یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلمه ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د دا پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امام پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم، دغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډي سره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلم هم مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی څه علاقه لرې؟ موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته، ترانې چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی، که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پوهنځی لوستلې وه، بل ماشومان سره یې ما خاصه مینه وه، او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
دا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوئ، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تېرېدو سره کله چې کار ته راغلئ دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم وم، زه واړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړي دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو خپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
اما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسې، عمر به په نظر کې نیسې چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغه ته موږ هغه په اړه کې معلومات ورکو هغه نه پوهیږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښیږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي دا په دو باره کې قصه ولیکې یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نو دو شلغم نه خوښیږي که دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنې په خپله ماته موضوعات راکول. بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیر ساحه تطلم ماشومان سره به کله ما خبرې کولې نو ما دینه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه وو، یعنې فامیلي تخلص مې وو. بیا وروسته د ما تخلص یعنې نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیهګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیهګانې دي، یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. دا یعنې دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنې دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجی اورینی یو څوک ده، ناجی نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنې په دومره دقت یعنې ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، هغه ماشومان سره خبرې کوم غږیږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خاندې ترې موږ نه ماته. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېره ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته واستولم چې زه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخست، خاص خوند. نن مې د سکریپ لیکلو نه خوند اخست، هم د لیکنې نه مې خوند اخست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپیږي، شعرونه چاپیږي. دا نه وایم چې چاپ دي نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه، لکه شعر، لکه مثلا لنډ قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې بیدونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فایل پساری وي، یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې. خو زما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان، شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم هم دغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي. یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدا کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپی ډول هم لیکل شوی دی، انفرادی هم لیکل شوی دی. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږیږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعی راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغونه نه هم لیکلی شو، کیدلی شي چې مونږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه امایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه غوړې، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیلهمنده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې راسره وغږېدې. کور ودان
هیله کوم مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مسکرے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مسکرے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ونے داسیوشی ولی ونے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی
لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑشی